په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د خبرونې ډېره برخه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل دی سات په خبرونو کوو. په ننګرهار کې سیلابونو له امله درې تنه مړه او شل نور ټپیان شوي دي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختار خبري اژانس راپور له مخې د دې ولایت په خیوه یا کوز کونړ ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې شدیدو بارانونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو د ځاني تلفات تر څنګ 150 کورونه هم ویجاړ کړي دي. دغه راز ویل شوی چې وروسته سیلابونو د لغمان په مرکز مهتر لام او د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې هم خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسولي دي. د پداسال کې چې د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل شوی. ویل شوی په ځینو سیمو کې به د ورښت اندازه له 15 تر 40 ملي مترو پورې وي. د خیبر پختونخوا اهلت په کرمې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 30 ته رسېدلی دی. په دوو خونړیو شخړو کې چې د دوو سنی او شیعه قبیلو ترمنځ پیل شوي او نن یې پرله پسې شپږمه ورځ ده، له 150 زیات کسان ټپیان شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په کرمې کې یو چارواکي په دې شرط چې نوم یې خپور نه شي، دې اژانس ته ویلي چې د دې ولسوالۍ په 10 ځایونو کې سخت نښتې دوام لري چې په کې له درنو وسلو هم کار اخیستل کېږي. د دغه چارواکي په خبره د یو اوربن لپاره د امنیتي چارواکو او نورو قومونو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. دغه چارواکي په روانو نښتو کې د 30 کسانو د وژل کېدو او 153 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. په پېښور کې یو بل چارواکي چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی ویلي چې په روانو شخړو کې 28 کورونه ویجاړ شوي دي. د چارواکو په وینا شخړې د ځمکې پر سر پیل شوي چې اوس یې فرقه یي بڼه خپله کړې ده. اسرائیل په لبنان کې د یوشت ورځنی اوربند لپاره د خپلو متحدینو وړاندیز رد کړ او ژمنه وکړه چې د حزب الله په وړاندې به چې د متحدو ایالاتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوي تر هغو جګړې ته دوام ورکړي چې ګټلې نه وي. دا ژمنه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته له وینا مخکې چې ټاکل شوې نن یې وکړې کړې ده. اسرائیل روانه اونۍ په لبنان کې د ایران له ملاتړې برخمنې د حزب الله پر مرکزونو په بریدونو کې په سلګونو کسان ووژل او دې ډلې هم په ځواب کې پر اسرائیل په سلګونو توغندي و توغول. متحدو ایالاتونو، فرانسې او د اسرائیل نورو متحدینو د چهارشنبه په ورځ په لبنان کې د 28 ورځنی اوربند وړاندیز وکړ. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون پنجشنبه په نیویارک کې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره وکتل او هغه ته وویل چې یو اوربند به د پولو دواړو غاړو ولسی خلکو ته د دې امکان برابر کړي چې بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خو نتنیاهو پرون پنجشنبه دغه وړاندیز په کلکه رد کړ او خپل پوځ ته یې امر وکړ چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. اوکراینی چارواکي د داریوب بندر پر ازمیل د روسي د بي پيلوټه الوتکو یا درونو په پراخو بریدونو کې درې کسانو د وژل کېدو او یو لس نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د اديس د سیمه والي اولي کيپر پر ټلګرام چینل د دغه مرګ ژوبل خبر ورکړی او ویلي چې په ټپيانو کې یو هم ماشوم دی. ازمیل چې د ناتو د غړي رومانیا پولې ته څیرمه پروت او د اوکراین د غلو د صادراتو یو مهم مرکز ګڼل کېږي په زلونو د روسي په بریدونو کې پنهښ شوی دی. از ملتن جدید رومانیا د ټول سیاسي مچارواکو خلکو ته په یو خبرداري کې ویلي چې بي پيروټ الوتکې پولې ته نږدې لیدل شوې دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو همدارنګ د خیرسون، میکلایف او سومي په سیمو کې د روسي بي پيروټ الوتکو او توغندیو د بریدونو په وړاندې خلکو ته خبرداري ورکړې ده.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکوم د طالبانو لوري په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز دا موضوع مورسه تر دې د بحث لپاره غوړه کړه چې د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر راپور کې راغلي دي چې د شنبې پورس په کابل کې طالبانو د یوې غونډې په ترڅ کې د رسنیو له استازو سره د اتو مادو یو لارښود شریک کړ. د دې لارښود په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې بحثونه باید ثبت شي او په ژوندۍ بڼه خپاره نشي، یعنی بحث باید دغسې نه وي لکه د روان بحث چې تاسو له ازادي راډیو اوري. په دوهمه ماده کې ویل شوی دی چې هغو کارپوهانو ته باید بلنه ورکړل شي چې په نوي ترتیب شوي لیست کې نوم ذکر شوی وي. دا خبره هم د دغه بحث مخالفه ده. په دې خبرونه کې له څو هیوادونو داسې میلمانه لرو چې ځینې شاید زموږ په خبرونو کې مخکې کله هم ځینو یې برخه نه وي اخیستې. د طالبانو په لارښود کې په یوه ماده کې ویل شوي دي که چېرته له لسته بهر څوک وغوښتل شي باید د اطلاعاتو کلتور له وزارت څخه اجازه واخیستل شي. د همدې لارښود له مخې د طالبانو پر قوانینو، پریکړو او د دوی پر مسؤلانو انتقاد ممنوع دی. په شپږمه ماده کې له رسنیو غوښتل شوي دي چې د بحث هغه برخې چې د طالبانو پر حکومت پکې انتقاد شوی دی یا د حساسیتونو د پارېدو سبب کیږي باید لرې شي. په خوال رسنیو کې د اتش پیته کسانو یو لست هم خپور شوی دی، خو داسې لیستونه هم خپره شوي دي چې په هغوی کې د دې کارپوهانو شمیر زیات دی. داسې لارښوونې به په افغانستان کې د بیان د ازادۍ مخه ونیسي. که د انټرنیټ په دې زمانه کې چې د ای آی ټیکنالوژي هم راوتلې ده نور څوک نشي سانسورېدلی. په دې اړه د بحث لپاره مو مینې اکبري خبریالي، شکر الله پاتون د انعکاس تلویزیون پخوانی مشر، وارث حسرت خبریال او د سیاسي چارو کتونکي واحد فقیبي ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. فقیبي صاحب، که لومړی تاسو ته راشو، تاسو د څه فکر کوئ چې دغه لارښود چې طالبانو له رسنیو سره شریک کړی دی دا به په افغانستان کې د بیان ازادي ټکنۍ نه کړي، تاثیر به زیات نه وي او که کم؟ فقیبي صاحب،
بلې سایز ما ژغ اوري؟
بلې واورم، مهرباني.
اول خو ستاسو له دعوت څخه ډېره مننه، او ټولو وزارو ته او دغسې ټولو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. ولې د ډېر وخت راهیسې څخه طالبان کوشش کوي چې پر میډیا باندې محدودیتونه وضع کړي، او دا د ټولو استبدادي د ټولو هغو حکومتونو چې د آزاد میډیا څخه ډار لري، نه غواړي چې خلک آگاه سي، نه غواړي چې خلک آزادو میډیا ته لاسرسی ولري، محدودیتونه لګوي. یعنی دا کم زه فکر کوم نوې خبره به نه وي. خلک چې د میډیا سره آشنایي لري ټوله په دې پوهیږي چې استبدادي حکومتونه د آزادې میډیا سره خاصه دښمني لري، او کوشش کوي چې هغه پیغام چې استوي هغه زموږ په اصطلاح حیاتي کې داسې جوړ کړي چې د دوی د مفکرو سره جوړ وي، اړخ ولګوي، د دوی د هغه څه چې ویلي د هغو سره په ټکر کې نه وي، د دوی د پیغامونو سره په تناقض کې نه وي. یعنی دا کوشش عموما روانه وي چې میډیا کنټرول کړي، او د میډیا د کنټرول لپاره یو دغه لاره ده چې آزاد بحثونه منه کې خبرې.
مننه فقیری صاحب. پاتون صاحب، تاسو د انعکاس تلویزیون مشي کړی ده او اوږده موده د خبریال په صفت باندې تاسو کار کړی دی. ستاسو په باور دغه سانسور په افغانستان کې دننه د رسنیو په هڅو باندې څه تاثیر غورځولی شي؟
سلامونه تاسو ته او د باس ګډنوال ته. متاسفانه موږ ورځ په ورځ ګورو چې د اوسنۍ ادارې لخوا په افغانستان کې د مطبوعاتو په وړاندې بیلابیل محدودیتونه وضع کیږي، لکه لنه چې دوی په افغانستان حاکمان شوي دي. په افغانستان کې د هماغې ورځې نه د رسنیو د زندۍ کولو بهیر شروع شوی دی. وروستی اقدام هم په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یوه بله جبهه ده چې دوی ایجاد کړه. دا کار په کور دننه رسنیو باندې مستقیما تاثیر لري، د هغوی په خبرونو باندې مستقیما تاثیر لرلی شي. په افغانستان کې د اوسنیو شته رسنیو د خبرونو هغه کیفیت ته دوی تاوان رسولی شي، ځکه چې د بیان ازادي چې له یو چانه واخیستل شي نو په بحثونو کې خبرې، په بحثونو کې د نظر څرګندول تر ډیره تر سانسور لاندې راځي. او هغه څه چې د یو انسان په زړه کې وي، د یوې موضوع په اړه، د یوې پیښې په اړه، د یو چا په اړه، یا د پټوله کې د حکومت په اړه، په ډاډه زړه دوی نشي کولی چې هغه بیان کړي.
مننه په دې برخه کې به بیا وړاندې په خبرونه کې بیا هم ستاسو نظر واخلم، د حسرت صاحب نظر به هم واخلم. دوی هم د خبریالي وشته تجربه لري. پاتون صاحب د کیفیت مسلې ته اشاره وکړه. حسرت صاحب، تاسو څه وایست؟
سلامونه تاسو ته او ګډونوالو ته. ګوري، کیفیت چې نه ده پاتې، زه وایم چې په دې افغانستان کې نور د دې رسنیو څخه کیفیت نشته. دا د پخوانه د طالبانو خو هم دا توقع تمه کیږي چې همداسې وکړي، نو په پایل کې دوی وختل د غلس چې اوس وړاندې شو رسنۍ او ته دوی له پایل هم دا کار شروع کړ خپل د استخبارات لارینه چې باید کارپوهان د دوی وي او هغه کارپوهان باید فلټر شي چې له بهر نه حتی تاسو غواړي په سکایپ کې یا په خواله رسنیو کې. متاسفانه نور کیفیت نه ده پاتې، یوازې دومره پاتې چې یو څو هغه کورني رسنۍ چې پاتې دي دوی غواړي چې هغه هم بند کړي. زه یو څو ورځې دوی سره بندي وم، دوی به راته ویل چې اصلا موږ نه غواړو دا رسنۍ، یعنی څه معنا ورکوي، دوی خلاف د ټول موازینو دي، هغوی دوی رسنۍ نه غواړي، دوی پخوا هم داسې کول، اوس هم غواړي چې دا څو رسنۍ چې پاتې دي دا ختم کړي. او زه چې څومره معلومات لرم دوی ته کارپوهان راغوښتي دي له ایران نه چې هغه برخورد چې په ایران کې له رسنیو سره کیږي باید هغه برخورد د افغانستان رسنیو سره سره
مننه
تاسو هم دوست رسنیو وګوري چې د کیفیت تاسو وویل چې کیفیت کوم کیفیت موسیقي پکې نشته، اوس هم دغه کچیرته د سیاسي خبرونه باسنه ختم شي نور رسنۍ څه معنا ورکوي، یا به د ژبې خپرونې ورواچي یا په نور موضوعات باسو کی نور څه فکر نه کوم.
مننه حضرت صاحب. فقیری صاحب که بیرته ستاسو نظر واخلم، تاسو مخکې څه اشاره ورته وکړي، لیکن په مجموع کې د بیان لازادی او سره دغه څه چلند په نړیواله کچه باندې آیا ممکن نه ده چې په طالبانو باندې فشارونه زیات کړي؟
ولی نه، دا دوی هغه نامه ته نور هم زیان رسوي، نور هم منزوي کوي، او هغه الزامونه چې پر دوی باندې په خارج کې لګیږي په ملګرو ملتونو کې او یا د بشر د حقوقو د سازمانونو لخوا څخه هغه نور هم تاییدوي او هغه نور هم پر هغه باندې تاکید کیږي. نو دا دوی پخپله، یعنی دوی پخپله کرار کرار ځان نور هم انزوا ته برابروي، او شاید تر ډیره حده پورې عمدي هم وي. یعنی دوی واقعا نه غواړي چې د خلکو سره وصل سي، د جهان سره وصل سي، دوی د جهان ډار لري.
او بخښي فقیری صاحب، لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دوی نه غواړي له جهان سره وصل شي، په دې اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ شته، آیا ممکنه ده چې څوک ځان سانسور کړي او یا په یو محدود ساحه کې پاتې شي او د دوی د خلکو خبرې تر نړۍ ونه رسي او د نړۍ خبرې تر دوی؟
100% خو ممکنه نه ده، مګر تر ډیره حده پورې امکان لري. تاسو موږ پوهیږو په چین کې دا شی روان دي، تر ډیره حده پورې محدودیتونه ډیریږي، حتی د انټرنیټ او پر دې باندې ته محدودیتونه ډیریږي په ایران کې. یعنی دغوندي چې د ازادي د بیان پراخیږي او ساحه پراخیږي، په هغه اندازه استبدادي حکومتونه هم د ټکنالوژي څخه استفاده کوي او د ازادۍ په زندۍ کولو کې کار ځنې اخلي. یعنی دا یو دوامدار مبارزه ده د ازادۍ او د خفقان ترمنځ. باید هغه خلک چې په ازادۍ باور لري د مختلفو لارو څخه خپل پیغامونه ورسوي، مګر هر د حکومتونو کوشش کوي چې دا زندۍ کې راکمه کې محدوده کې دا چې تر کومه حده پورې کامیابه کېږي دا په جامعې پورې هم اړه لري، خپل خلکو پورې اړه لري چې د دې ته اجازه ورنه کړي چې دا کار وسي. البته متاسفانه په افغانستان کې ژورنالیزم او خبریالي تر ډیره حده پورې دغه سوی ده، بې اعتباره سوی ده او سوی و. یعنی خپل زموږ جامعې کې هم دا یو داسې یو منفي تصویر موجود دی، او داغه تصویر سره د خبریالانو د میډیا په برخه کې یو تصویر، یو منفي تصویر ایجاد شوی دی، یو ایمیج ورکړ شوی دی، او داغه ایمیج سره باید مبارزه وسی. ځکه خلک ډېره حده پورې نه غواړي چې په خپله تحقیق وکړي. تاسو پوهیږئ افغانان عموما لوست کوي او عموما غواړي چې په یوه هیډلاین یا یو سرخط باندې په ټولو شانو ځان خبر کړي. حال دا چې دا ناممکنه ده. یعنی موږ د خلکو سره هم پرابلم لرو او د حکومت سره هم.
مننه مننه فقیری صاحب. مینا اکبری خبریال هم په خبرونه کې را سره یو ځای شو، د دوی هم هرکلی کوم. اغلی اکبری، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو دغه نوې لارښوونې چې په سیاسي بحثونو کې باید په آزاده بڼه نه وي او میلمانه هم مشخص میلمانه خبرونو ته دعوت شي، دا به د بیان په آزادۍ څه تاثیر وکړي؟ تاسو د یوې خبریال په صفت باندې څه وایست؟
ډېره زیاته مننه کوم چې ماته مو بلنه راکړله. واقعاً کله چې مونږ لدی څخه خبر شو د طالبانو د نوی وزیر شوی او یا قوانینو څخه پرسنۍ باندې، نو دا واقعاً تاسو زیاده دوی د بیان پر ازادۍ باندې نیوکی کوي، د بیان د ازادۍ مخنیوی کوي. یو رسنۍ د دې حق لري، یو خبریال د دې حق لري چې هغه وکولی شي د بیان ازادۍ ولري، انفرادي هر کس د دې حق لري. نو دوی د یو هیواد د واکدار خلک دي، د هیواد پر سطح باندې دوی حکومت کوي، خو په یو هیواد کې چې کله د ازادۍ په بیان باندې بندیز ولګېږي، نو دا واقعا د تعصب ځای ده. زه خپله د یوې خبریالې په حیث د دې بالکل خلاف یم چې د طالبانو هغه یو مشخص لیست چې کوم ده، او دا دوی ځکه داسې یو مشخص کسان راواخیستل چې دوی د بیان پر ازادۍ باندې بندیز ولګوي.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
طالبانو په څباندې درې کلنې واکمنۍ کې له پیله هم ځینې بندیزونه لګولي وو. البته د کابل له نیولو وروسته د دوی ویان صبیح الله مجاهد دا خبره وکړه چې د کلتوري ارزښتونو د ساتلو په صورت او اسلامي اصولو او شریعت ته د درناوي په صورت د بیان ازادي په افغانستان کې شته او ویبه. لیکن څو وخت وروسته بیا دوی په ملي راډیو تلویزیون کې شزینه خبریالانې له ملي راډیو تلویزیونه ځواب کړي. یو څه وخت وروسته چې بیا شزینه فعالانو مظاهرې کولې، د هغو مظاهرو د راپورونو سره مخالفت وکړ چې دا به څوک نه خپروي. لیکن وروسته ځینې نور شیان هم زیات کړل، مثلا ویل چې په رسنیو کې باید د ملي شخصیتونو توهین ونه شي. یعنی دا هم یو موضوع مهمه که چیرته تاسو د جمهوریت د وخت د بیان د ازادۍ د نقص او د اوست وخت د نقص یو لنډه پرتله وکي تاسو په څه وایست؟
که چیرته پرتله کیږي نو جمهوریت ته رجوع کیږي، خو په جمهوریت کې د بیان پر ازادۍ باندې هیڅ محدودیت نه و. که څه هم و هغه داسې څه نه و چې هغه د بیان د ازادۍ په وړاندې یو ډول ګام واوسي. هلته ملي پولې معلومې وي که د حکومت له لوري ځینې توصیې کېدلې چې مثلا هغه څه چې زموږ ملي مسایل دي باید احتیاط پکې وشي چې نورو ته ګټه رسیږي. زه نه غواړم هغه څه دلته ووایم. مثلا د دوو هیوادونو تر ځینې مسایل دي چې د یو هیواد ملي ګټې په پام کې دلته نیول کېدای شي او د خپل هیواد ګټو ته په کتو سره ممکن په ځینو برخو کې رسنۍ ته نه اجتناب وکړي. داسې څه په ښکاره شکل نه ولې په خوپیه شکل باندې و، اما د دوی په راتګ سره موږ داسې نشو ویلی چې دوی په ځینو برخو کې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیتونه ولګول، بلکې دلته ویلی شو چې دوی په کلي شکل ته په افغانستان کې رسنۍ زنده کړي. په افغانستان کې تاسو اوس رسنیو ته که وګورئ هغه سینې دا منم چې رسنۍ شتون لري، فزیکلی شتون لري. په افغانستان کې اوس هم ځینې رسنۍ فعالې دي، خو ولې کیفي لحاظ باندې د دوی پروګرامونه تر ډیره د دوی تر تاثیر لاندې دي. د سیاسي بحثونه که اوس هم پکې میلمانه کینی دا ویره ورسره موجوده ده چې زه که دلته څه وایم له پروګرام د باندې ما سره څه کېدای شي. دا هر څه دوی له وړاندې په ذهن کې وخت چې یو څوک دومره تر فشار لاندې موجود وي چې په باس کې کینی او په باس باندې د فکر تر څنګ په دې هم فکر کوي چې د لباس نه د باندې او ما سره څه کېږي. دا په خپله د جمهوریت سره د پرتلې یو برخه ده چې په جمهوریت کې داسې نه و. دلته شته دی په جمهوریت کې ته په ټلویزیون کې پرسنۍ کې په خلاص غږ غږېدلی شي. تا حتی ولسمشر ته ستغې خبرې ستغه نیوکه کولی شو. ده مخامخ دې ولسمشر ته ویلی شو چې دا کار دې سم دی، دا کار دې ناسم دی، دا کار د وطن په تاوان دی، دا کار د تا چې وکړو زما په نظر د ملي ګټو په زیان دی، دا کار باید ونه شي. اما دلته لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، له اوایلو نه دوی ته خلکو ته پولې وټاکلې. زما د ملي اجتماع شخصیتونه سپکاوی به نه کوي. کوم شخصیتونه؟ آیا ستا دغه شخصیتونه چې تا ته معتبر دي ولس ته معتبر دي که نه دي؟ آیا دا سر په کل کې ولس منلي که نه؟ ستا محدودیتونه د ملي شخصیتونه نه دي، ستا محدودیتونه مطلق د خپلې ډلې د مشرانو دي. چې زما مشران ته به سپکاوی نه کوي، څوک سپکاوی په ټلویزیون کې څوک نه سپکاوی نه کوي، ولې انتقاد کوي؟ دلته د انتقاد ژبه بنده شوله، دلته د د د د د انت د د پیشنهاد ژبه بند شوله، دلته هر څه یو ډول تر کنټرول لاندې راغله. موږ دانه شو چې موږ باید دلته یو ډول په وسنی رژیم کې په وسنی اداره کې محدودیتونه له تیر دورې سره د یو محدودیت د یو بندې سره
آزادو. بله مننه. پاتو صاحب تاسو د انتقاد او پیشنهاد د بندېدو خبره وکړه. حسرت صاحب، که چیرته په یو ټولنه کې انتقاد او پیشنهاد بند شي، نتیجه ستاسو په باور څه ده؟
توتالیتر هیوادونه ایس وخت نغواړي چې ورباندې انتقاد وشي، او دوی اوس هم په دې لټه کې دي چې زه بیا وار وار وایم چې دوی په دې لټه کې دي چې د یو څو کورنۍ رسنۍ چې په دام بند کړي. متاسفانه دا د راتلونکي لپاره یو بد خبر ده که چېرته انتقاد بند کړي، او انتقاد چې نه وي پرمختګ نشته. انتقاد چې نه وي نو څوک ورته وایي چې د ښځو او د نجونو ښوونځی خلاص کړي؟ نو څوک ورته نشته. نو او زه دنه هم معلومات لرم چې دوی دویم اقدام دا به وي چې د ټولنیز رسنۍ چې په افغانستان کې فعال دي هغه مور بند کړي، لکه فیسبوک، ټویټر او نور ایکس او دا شیان بند کړي، او دوی دا غواړي. متاسفانه دا د دوی په اجنډا کې ده. ستاسو په یاد وي په شپږ میاشتې وروسته چې طالبان افغانستان ته دننه شو، شپږ میاشتې وروسته دوی یو مسوده خپره شوه چې دوی وایي چې دا زموږ مسوده نه ده. د هغوی په مسوده کې تاسو هغه مسوده وګورئ، په هغه مسوده کې لیکل شوي دي چې رسنۍ او بعضې مسایل هغه مغرض رسنۍ لکه جاسوس غوندې چې کار کوي. یعنی دوی داسې فکر کوي چې خبریالي رسنۍ او نور مسائل چې دي د خلکو لپاره او د ټولنې لپاره کار کوي، دا زموږ لپاره جاسوسي ده او دا به بند کړو. متاسفانه دا د دوی اصول ده، دا د دوی مرامنامه ده، دا د دوی مسوده ده. دوی هم داسې غواړي که دا ادامه ولري. او زه په دې وایم چې خبر طالبان یو 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 کاذب غرور پیدا کړی. دوی چې مونږ امریکا ماته کړه، شپږ څلوېښت هیوادونه ماته کړي، او مونږ اوس هرڅه چې وکړو کولی شو. متاسفانه غبرګون هم دا ده چې د نړیوال غبرګون دا ده چې په هره اونۍ کې یا په هره دوه هفته کې ورته په څلوېښت میلیونه ډالر ورته لیږي، چې دوی فکر کوي چې داسې کوم آدرس نشته چې په دوی باندې فشارونه راوړي تر څو چې دوی خپل دغه فشارونه بند کی.
البته فشارونه په دوی باندې اسره فشارونه شته. نړیوال فشارونه د افغانستان پیسې کنګل شوې دي، د افغانستان حکومت د لویدیز د هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د طالبانو چارواکي سفرونه نشي کولای او یا ډیر یا محدود کوي. نو فشارونه په خپل ځای دي، لیکن آیا فشارونه
نو دا سره کوم فشارونه دي چې 13 ونی سرارالدین حقانی شارجه کې وو، دا کوم فشار ده؟
نه خود په هټه پاغه په یغه سفر کې یو اجازه اخیسته و بیا سفر کړي و، دا په خپل یو فشار
دی. دا فشار نه ده، نو په دې معنی چې حق لري چې باید سفر وکړي. نو تاسو چې حق لري چې سفر وکړي کولای شي. نو هغه هشته دی، هغه سفر کوي، هغه خپل تداوی په نور هیوادونو کې کوي. د هغوی د روغتیا وزارت موین حالان تر راځي.
په دې برخه کې به د سیاسي چارو د کتونکو فقیری صاحب نظر واخلم. فقیری صاحب، څرنګه فشارونه کېدای شي چې دغه ستونزې چې په افغانستان کې شته او په افغانستان کې ورځ تر بلې ځینې ستونزې زیاتېږي د دې مخه ونیول شي؟ نړیوال باید څه وکړي؟ آیا افغانان نړیوالو ته انتظار شي چې نړیوال به دغه وضعیت سموي، او که نه دوی په خپله هم باید څه وکړي؟
ستاسو د آخري خبرې سره زه بیخي هم نوایم هم نظر یم. زه فکر کوم چې دا بوج دغه مسولیت زموږ پروژو دی، د افغانانو پروژو دی. موږ افغانان باید نور تکشیننو، موږ دغه تجربه لرو چې خارجان زموږ سره هر زموږ هر مشکل نه سره حلولی. البته کومک کولای سي په دې کې سړی باید ونوای، په ځینې ساحو کې کومک کولای سي، مګر اصلي بوج اصلي مسولیت زموږ دی، او موږ باید په هر ډول چې وخپلو خلکو ته دغه آگاهي ورسو چې دوی بې وسی نه دي. یعنی دغه حاکمان عموما موږ ته وایي چې ولس بې وسی دی، هیڅ نسي کولای، د هیڅ په واسطه نه ده پوره، بس پر دغه حالت یې شکر وباسي، دغه ناشکري دي نه کوي. دغسې یو مسج، یو پیغام موږ ته راکول کېږي چې تاسو کمزور یاست. زموږ د افغانانو یا هغه روشنفکرانو منورینو دا وظیفه ده چې خلکو ته دغه ووایي چې د خلکو زور د خدای زور دی، دوی قدرت لري کچیر دوی پر موضوع باندې تمرکز وکړي پر څو محورونو باندې ټول سي حکومتونه نسی کولای چې د دوی ټول حقوق پایمال کړي حکومتونه نسی کولای چې پر دوی باندې هر څه تحمل کړي ویته دي لہذا یعنی دا په خلکو ډیر تعلق لري چې موږ په خپلو خلکو کې دغه سی یو آگاهی پیدا کړو چې دوی قدرت لري دوی زور لري یعنی په ځین وختو کې دا شی نه کامیاب کیږي موږ ولیدل په ایران کې څو ځله مظاهره سوی دي په میاشتو وسولې مګر بل آخر خفص ولې مګر په ځمن کې بیا ګورو چې په بنگلاديش کې شیخ حسینه د خلکو د مظاهرو د محصلینو د اعتراضونو په نتیجه کې په ګرد لاس اور کې نوی حکومت راغی یو نوی سبا شروع شو یو نوی پړاو شروع شو یعنی موږ باید خپل خلکو ته دغه پیغام ورسوو چې دوی قدرت لري دوی د قدرت خاوندان دي دوی بې وسه نه دي او کچیر دوی سره متحد سي لاس سره ورکړي
بیان د ازادي موضوع ته ورشو زله تاسو یو بل پښتنه لرم هغه افغانان چې د طالبانو سره یو ځای نه دي او تعلیم یافته قشر ده روشن فکر ده او دوی له افغانستان بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي فکر ده کوي چې د دوی ټوله انرژي په خپلو منځونو کې په اختلافونو باندې تر اختلافونو راڅرخي نو څنګه کېدای شي چې هغه کسان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي هغوی څه اقدام وکړي او یا څه هڅه وکړي او یا طالبانو ته ووایي چې دا حق مې راکړي څرنګه تاسو څه نظر لرئ
زه د دې سره هم نظر یم چې دا افغانانو یا ټول افغانان په هر ځای کې یو موږ کدا دننه یو که بهر یو موږ په مشکل نفاق دی موږ کې اتحاد نسته موږ پر ډیرو کوچنیو مسایلو باندې راڅرخو پر فرعي مسایلو باندې اختلاف لرو هغه لوی عمده مسایل چې دي چې موږ سره متحدوي موږ ټول پر هغه باندې عقیده لرو موږ پر هغه باندې حرکت نه کوو پر هغه باندې نه راڅرخو بلکې موږ کوشش کوو چې خپل هغه منفي ټکي چې فرعي دي پر هغه باندې تمرکز وکړو پر هغه اسلام موږ باید دغه یو نوی فکری ذهني کار دی چې باید موږ د سر مبارزه وکړو چې دغه منفیګرایي د منځه وباسو او پر عمده ټکو باندې دغه اتحاد سره وکړو او هغه اصلي مسایل چې دي چې زموږ د ټولو پر هغوی باندې امانه ده ټولو پر هغوی باندې وحدت لرو پر هغه باندې راټول شو یعنی په دې کې شک نشته چې د بهر افغانان او د دننه افغانان چندان فرق نسل لري هغه نفاق چې په دننه کې دي هغه بهر هم دي او په بهر کې دغه څلک تاسو ول ډېرې باسواده خلک دي متاسفانه دغه باسواده چې باید د اتحاد په مزیت پیدا لای د اتحاد په قدر پیدا لای هغوی هم په دې برخه کې تر اوسه پورې داسې یو
مننه
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اغلی اکبری د بیان د ازادۍ په برخه کې لکه څنګه چې دغه محدودیتونه لګیدلې دي او ویل شوی دی چې یو لیست هم خپور شوی دی له دې لیست تاسو هم خبر شوی یاست
بالکل هو زه له دې لیست خبر شوی ما وکړو متاسفانه دوی هغه کسان په دې لیست کې راوستل چې د دوی خپل هغه کسان چې دوی لا بیګری کوي حتی د تیر حکومت ځینې متاسفانه وایم چې ځینې سیاست مداران ول ځینې شنون کې ول چې هغه په دې لیست کې دي چې هغه به هم داسې سوای هغه هم ځکه چې هغه په دې ترشا خبرې دي هغه حق لري هغه مسایل باندې خبرې وکړي چې د طالبانو په ګټه باندې وي ولو چې په دروغ هم وي نو ته ول اوسني مسایل چې کوم د دوی د شنن کول خو نه ویل کېږي د دوی دغه چارواکو له خوا څه ویل کېږي هغه ک د 100% نه راشو ک 100% دوی رښتیا وایي نور ټول هغه ناسم معلومات دي متاسفانه اوس ګورې د بیان ازادي په ټول هیوادونو کې شته اوس که موږ دې ته راشو چې دوی وایي نه موږ اسلامي نظام را جوړ کړی ده اسلامي نظام په عربستان هم د نور هیوادونو د ښځې په آزاده توګه کار کوي د بیان ازادي ده انفرادي اچھا د حق ورکول شوی ده رسنوي ته حق ورکول شوی ده نو ستاس د اسلامیت د عربستان او د هغه اسلامي هیوادونو سره څه داسې توپیر لري چې تاسو دومره شیخان جوړ شوی د چا خبره چې انجلۍ حق نه لري طالب وکړي مکتبونو دروازې بندې ښځه حق نه لري چې دندې ته لاړ شي د یو ځوان یو پیغله حق نه لري چې د بیان ازادي ولري هغه خپل غږ اوچت کړي اوس په تیر حکومت کې کومه د دې طرح شو په ټلویزیونونو کې داسې د عامه پوهاوي لپاره داسې پروګرامونه خپرونې وي چې هغه به د اګینس به د کلی خلک له ټول ملت به وو چې هغوی په ځینې طبي معلوماتو په ډېرو نورو معلوماتو باندې خبر نه ول، خو د دې پروګرامونو له لارې هغو ته دا معلومات ورکول کېدل، هغوی په خپلو حقونه پوهېدل. خو لیکن متاسفانه اوس مهال نه هغه پروګرامونه شته، نه هغه حقوق شته، نه د بیان ازادي شته. زموږ غږ په طالبانو په اوسني حکومت دا ده، یو ملت بغیر له حکومت نشي کولی، خو یو حکومت هیڅکله بغیر له ملت نشي کولی. تاسې ملت ته ارزښت ورکړئ چې ملت تاسې ته ارزښت درکړي. اوس چې دوی ویلي هیڅوک حق نه لري چې زموږ دغه چارواکو ته یا زموږ کوم کسانو ته بدرد څه ووایي، هیڅکله هم یو فهمیده کس، یو پوه کس و یو لوړ پوړی چارواک څه چې د عمر لحاظ هم که موږ وګورو یا د پوهې له لحاظه هیڅکله څوک چاته د دې حق نه لري چې بدرد ووایي. اوس متاسفانه بدبختي سره دوی د بدرد ویلو، د انتقاد او د وړاندیز پیش لحاظ د دې توپیر هم په دوی کې نشته، دوی توپیر نشي کولی. اوس که زه کینه ما په آزاده توګه باندې خپل نظر شریکومه، یو انتقاد کوم په حکومت باندې، دا خو بدرد نه شو، دا خو انتقاد ده، د بیان ازادي ده چې باید موږ یې ولرو.
مننه اهل اکبری، تاسو مهمه مسله یاد کړه. په دې برخې به وړاندې هم د نورو میلمنو نظر هم واخلم، خو حسرت صاحب را سره ژمنه کړې وه چې د خبرونې نیم ساعت به را سره وي، نو له دوی کدا پوښتنه وکړم. حسرت صاحب، ستاسو وړاندیزونه به څه وي چې څه باید وشي چې دغه ستونزې یو څه راکمې شي او د بیان ازادي افغانان ترلاسه کړي؟
زه وایم اول خو دا بل میلمه ویل چې حکومتونه نشي کولی، متاسفانه طالبان داسې یو حکومت نه ده چې ورباندې مور نه توقع وکړو. زه په ځوانانو غږ کوم، لکه د عرب پسرلي غوندې چې هغه هاو دا چې ښه نه وو، خو مونږ کولی شو چې ټولنیز رسنیونه د بیان ازادي مخه ډپ نه کړو او د هغې نه استفاده وکړو او خپل بیان ازادي یوازې رسنۍ نه دي، بیان ازادي ټاکنه ده، بیان ازادي دموکراتیک غږ دی چې باید مونږ وباسو. بیان ازادي د نجونو د مکتبونو د خلاصون غږ دی چې باید خلاص شي. دا د ټولو دنده ده چې باید شروع کړو، اغه افغانان چې په بهر کې دي او اغه افغانان چې په کور دننه دي. زه وایم که چېرته له ټیک ټاک او د نورو دغه ټولنیز رسنیو نه ناوړه ګټه اخلو، دغې نه کولی شو چې په ښه پیامونو مونږ په طالبانو باندې فشار راوړو، تر څو دغه مسایل چې دوی ورته ژمن دي او غواړي چې دا کارونه بند کړي، دا کار باید ونه کړي. زما هیله دا ده، ما هڅه شروع کړی او د نور ځوانان نه هم زما هیله دا ده چې شروع یې کړي. کچیرته یو فیسبوک لري، همدغه فیسبوک نه استفاده وکړي. که ټیک ټاک لري، له ټیک ټاک نه شروع کړي. که نورو ټولنیزو رسنیو له دنه پیل وکړي. کچیرته مونږ له یو نه سل شو، سلو نه په سلهاو شو، زه فکر کوم چې بیا هغه وخت بیا د خلکو زور د خدای زور ده، نو مونږ په نتیجه ورنخلو.
مننه حسرت صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
ډیره مننه.
پاسون صاحب، مخکې اغلی اکبری دې ته اشاره وکړله چې په کابل کې واکمن طالبان د انتقاد او د وړاندیز او د بدو ردو د ویلو تفکیک نه کوي. څنګه کېدی شي چې په دغه خبره باندې چارواکي پوه شي؟
د یو لوی شهر یو بیت وایم چې تاسې د ګلو سپارښتنه هغه چاته کوئ چې سجره یې د نصب سپیره خزان ته رسید. نو په دې باندې لومړی بخښنه غواړم چې چاته داسې بلګم ښکاره نه شم. زه دې ډلې دې واکمنۍ ته او دې نظام ته هیڅ پیشنهاد نه لرم، زه دوی ته هیڅ وړاندیز نه لرم، ځکه چې دوی په یوه برخه کې هم نه وړاندیز ته په درنښت قایل دي، نه د چا خبره مني، نه د خلکو، حتی د خلکو خه مشوره دوی ته د دوی په وړاندې انتقاد او د دوی د حکومت د دوی د واکمنۍ ننګونه ګڼه کېدای شي ګڼي. نو دوی نه پیشنهاد ته په درناوي قایل دي، نه نظر ته په درناوي قایل دي. هر څه چې کوي له خپل ادرسه کوي، له خپل فکر کوي او له خپل مغز کوي. د دوی په مغز کې د نور خلکو د فکر پیچکاری کول، د نور خلکو مثبت نظریه ورکول، دا دوی ته یو ډول کفر ښکاري. دوی ته خپل نظریه تر هر څه پورته، تر هر څه بالا ښکاري. نو داسې یو ډلې ته، داسې یو فکر ته د د روشن فکری خبره کول د پرمختګ خبره کول د
او بخښه ټولنه کې حلاره تاسو تشکاری
الله رحم دا چې په کوردن نه خوشوک دغه کولو جرأت نشي کولای. که څوک غږ کوي نو شکنجه کیږي، بیا به کیږي. حتی زه داسې معلومات لرم چې چا په رسنیو کې یا په خواله رسنیو کې د دوی په وړاندې انتقادي پوسټونه کړي، د هغوی د کورنۍ غړي شکنجه شوي، پلار، رور، ماما، تر کاکا پورې راوستل شوي دي او بندیان شوي، شکنجه شوي دي. الله رحم داده چې له نړیوال سره باید خبرې وشي، په افغانستانه بهر چې څه که مطبوعاتي فعالان دي، که سیاسي فعالان دي، که د ټولنیز فعالان دي یا نور بیلابیل ادرسونه شته، دوی ټول باید په یو وخت لو په یو غږ د افغانستان د بقا، د افغانستان د ولس د غږ د خاموشۍ د مخنیوي لپاره باید غږ پورته کړي. په دې خلکو باندې په کور دننه نظر تاثیر نه کوي، ځکه چې ورځ سر بلې دوی ورته پولې ټاکي. نن یې په ټلویزیون کې هغه د خپل د خبرو کولو لپاره هم لسونه درته ښکاره کړل. نو په داسې یو حالت کې ته څنګه کولای شې دوی ته هلته مشوره ورکړي؟ دوی ته مشوره ورکول په ځان باندې هلته عریضه کول دي. افغانستان بهر چې بیلابیل ادرسونه دي، که هغه د بشري سازمانونه دي، که هغه د ملګرو ملتونو ادرسونه دي، که هغه د افغانستان په قضایاو کې دخیل ګاونډیان دي یا په د سیمې سرچینې دي، په دې ټولو باندې باید فشار راوړل شي. په دې ټولو باندې داسې یو فشار راوړل شي چې بالاخره د افغانستان د مظلوم ولس، د مظلومو خلکو غږ یو ځای ونیسي. په کور دننه هېڅ نتیجه نه ورکوي. په کور دننه ځکه دوی مشورې نتیجې او نظر ته هیڅ درناوی نه لري. حل لارې همدا ده چې افغانستان بهر باید مسایلو په ډېرو ادرسونو تمرکز وشي.
مننه پاسون صاحب. فقیری صاحب، که چېرته تاسو له پاسون صاحب سره هم نظر یاستی چې له افغانستان بهر باید یو انسجام رامنځته شي، آیا ممکنه ده تاسو ورته خوشبین یاست؟
اول خوب زه د پاسون صاحب د نیمو خبرو سره موافقم، د نیمو سره نه. هغه په دې معنا چې بل یو په بهر او دننه باید لاسونه سره ورکړي، تر څو پورې چې په دننه کې یو درست حرکت ایجاد نسی، د بهر خلک چندان موثر نه واقع کیږي. یعنی دا په ټولو هر چا چې د مبارزاتو تاریخ کتلی په دې پوهیږي چې اصلي هغه سټه، اصلي ریشه په دننه کې دي، او هغه خلک دي، د خلک باید سره منسجم سي، او هغوی ته باید د لومړیتوب حق هم ورکړي، ځکه هغوی هلته ژوند کوي. موږ هغه خلک چې بهر دي، هغوی کولای سي چې د کومکي ممد په شکل سره تبارز وکړي، د دننه سره کومک وکړي، د دننه آواز بهر منعکس کړي، منابع ورته ایجاد کړي. یعنی داسې، مګر دغه شی باید داسې د دواړو خواو څخه وسي. یعنی داسې نه کېدلای چې یوازې په بهر کې موږ لوی سازمانونه ولرو او په دننه کې دا شی نه وي موجود، تر څو پورې چې په دننه کې پر طالبانو باندې فشار وارد نه سي، پر هر رژیم باندې چې دي، یعنی تر څو پورې چې دننه هلته په خپله په خلکو کې پر
فقیر صاحب وبخښې ساس خبر نیسم، تاسو د فشار خبره کوي، څرنګه فشار وارد شي؟
یعنی ګورم په ټوله جهان کې چې خلک خصوصا محصلین، تحصیل کرده خلق، د اعتراضونو د لارې، د میټینګونو د لارې، د مظاهرو د لارې پر خپل حکومت باندې فشار اچوي. بیا هم وایم دغه د ایران مثال زموږ مخته پروت دی، د بنګلادیش غې زموږ مخته پروت دی، د سریلانکا غې زموږ مخته پروت دی، او خود د پاکستان غې، یعنی د خپل پښتون ژغورنی غورځنګ په خپله دا زموږ مخته پروت دی. تا موږ هغه وخت کولای سو چې خپل اهداف ته ورسیږو چې په دننه کې حرکت ایجاد شي، دننه خلک سره راغونډ سي، او دننه هلته پر حکومت باندې فشار واچول سي، د میټینګونو د لارې، د بحثونو د لارې، د اعتراضونو د لارې، د محصلینو، یعنی محصلین کولای سي په دې برخه کې ډېر اساسي رول ولوبوي، او په ټولو ځایونو کې لوبولی دي. دغه درې څلور مثاله چې ما ورکړل، هغه مخکښ قوه محصلین دي. موږ باید خپلو خلکو ته، خپلو محصلینو ته، ځوانانو ته دغه انګیزه، دغه آگاهي ورکړو چې دوی قدرت لري، دوی د توان خاوندان دي، دوی کولای سي چې پر حکومت باندې فشار واچوي، او د دوی چپ پاتې کېدل، د ملت چپ پاتې کېدل دي، دا د آینده لپاره هم ډېر زیات زیان رسوي. یعنې داسې مختلفې لارې شته چې موږ کولای سو پر حکومت باندې له دننه او بهر څخه فشار واچوو. دا دواړه باید سره ګډ وي، دا دواړه باید مشترک کار سره وي.
مننه فقیری صاحب. آغلی اکبری بیرته د بیان د ازادي موضوع ته راو ګرځم، که چیرته په یو سیاسي بحث کې یا یو په دغه سیاسي بحث کې لکه دغه اوس چې له ازادي راډو اوریدونکو هم اوري او د فیسبوک تلارې هم ځینې کسان ګوري، که په دې کې میلمانه مشخص وي، مثلا د تاسو چې په دې خبرونه کې برخه اخیستې ده ورلمخه د ازادي راډیو په لیست کې یاستئ چې د دې پروګرام لپاره به دا راغواړم او دا د ازادي راډیو په ګټه خبرې کوي، په دې بحث کې به څه خوند پاتې شي او په اوریدونکو او په لیدونکو باندې به تاثیر څه وي ستاسو په نظر؟
خاغلی فقیری یو څه ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې دننه په افغانستان کې وي لکه زده کړیالان شو، د محصلین او تر څنګ ځینې نور کسان چې مهم رول لوبولی شي، که دوی له دننه د افغانستان څخه غږ اوچت کړي د لاریون له لارې د خپلې رسنیو له طریق نه چې دننه داسې بدپاله روان ده تر څو چې وکولی شي هغه کسان بهر له هېوادونو دي د دوی سره همکاري وکړي د دې غږ په جګولو کې. متاسفانه فقیری صاحب، اوس خو داسې یو حکومت ده چې د بیان ازادي چې په یو حکومت کې نه وي، په تعلیم باندې بندیز لګېدلی وي، څه پاتې ده چې یو څو کال د لاریون وکړي نو هغه بیچارهګان خو ټول جیل ته بیا زندان کوي. که اوس مونږ دا وایو چې هغه که زندان ته بوځي داسې څوک شته چې د هغوی غږ واوري، متاسفانه داسې څوک نشته. اوس په ولایتونو کې، په کابل کې مونږ او تاسو ټول وکتو، د میرمنو له خوا نه، د ځوانانو له خوا څخه ډېر لاریونونه وشول، دا چې دا ظلم زیاتی ده او دا حال ده او دا حال، خو متاسفانه هغه ټول ووهل شول، وټکول شول، حتی کورنۍ تر اوسه پورې په زندانونو کې پراته دي خو چا یې غږ ونه اورېدو. نو مونږ باید دې ته یو د حل لاره پیدا کړو چې ځوانان بالکل باید دننه له افغانستان څخه غږ اوچت شي، خو باید یو بله تګلاره باندې کار وشي چې زمونږ په ذهن کې وي، باید ورته ووایو خو نه دا چې لاریون وشي، ځکه چې د هغو ژوند لا د خطر سره مخامخ کېږي لکه ویل شوی چې ده. راوشم پوښتنې ته. متاسفانه کله چې په یو رسنۍ کې په دې باندې بندیز ولګول شي چې دا میلمانه دي وي دا دې نه وي، مطلب طرف واقع شي، نو دا خو معلومه خبر ده چې ته به څومره د دې یو رسنۍ یا د یو ډلې یا د یو حکومت په ګټه باندې خبرې وکړې. دا خو خلکو ته لکه یوه هنداره له ورایه ښکاري چې دا بار بار میلمه کېږي. طبعا چې خبرې چې کوم کوي دا د ډلې یا د حکومت یا د رسنۍ په فائدې باندې کوي، نو دلته اعتبار هم د ولس ختمیږي. لکه اوس چې ختم ده نو په رسنیو کې هم خوند نشته ده چې یو رسنۍ طرف واقع شي، میلمه طرف واقع شي. زه خو وایم اوس مهال چې په افغانستان کومې رسنۍ فعالې دي، دا چې ټول د حکومت په ګټه باندې خبرې کوي او بیچاره ګان د دې حق نه لري چې دوی واقعیت وایي، د دې نه چې بند شي ښه ده، نو دته د ملت ته د دې رسنیو ګټه څه شوه چې دا رسنۍ حقایق ونه وایي، هغه څه چې رښتیا دي دا طرف واقع شي، یعنی څه؟ د دې نه چې بند شي دا خو به ډېر ښه وي، د دې په ځای چې د ملت په سترګو کې دوی خاوره شینګي او دروغ ورته وایي.
فقیری صاحب، که ستاسو نظر واخلم څرنګه، یعنی آیا همدا بهتره ده لکه څرنګه چې اغلی اکبری وایي چې تر دې رسنیو نه رسنۍ بهتره دي؟
بیا هم زه فکر کوم رسنۍ ډېر مهم رول لري او باید موجود وي، خصوصا هغه چې نن ورځ په خارج کې لکه تاسو امریکا ژغ، بی بی سي، او دا هم عمده رول لوبولی سي چې په بحثونو کې ولوبوي، او بحثونه باید ډېر سي، باید هغه خلک راوغوښتل سي چې هغوی یعنی د مختلفو نظرونو خاوندان وي. په دې برخه کې زه فکر کوم چې هغه مطبوعات چې په خارج کې دي، هغه لوی لوی مرکزونه، افغاني مرکزونه چې په خارج کې دي، هغوی عمده رول لوبولی سي او باید هم ولوبوي په دې برخه کې. هغه شی چې په دننه کې نسته، یعنی هغه آزاد بحثونه چې هلته نسته، هغه کېدلی سي چې د خارج څخه منظم سي او خلکو ته بیرته ورکړل سي او خلک یې اوري. یعنی واقعا هم خلک په ډېر خوشي سره اوري، ډېر خلک غواړي چې نوي نظریات واوري، خلک غواړي چې د نوي نظریاتو سره آشنا سي. نو لهذا یعنی هغه کمبوجي چې دننه ده، هغه کېدلی سي چې دغه سي ډاکه سي، مګر دا چې بندې سي زه فکر نه کوم. د تلو نوي زه عموما زه اورم، زه ورځم هلته عموما میلمه یم، د یو مبصر په شکل یعنی تر هغه پورې ازادي لري. هغه
فقیری صاحب مهم موضوع ته اشاره وکړه، څرنګه په دې لیست کې ستاسو نوم شته او که نشته؟
زبن سویم تر ډیر هدا پورې یعنی زما وخت لږ سوی دی زما سره ډیر مصاحبه هغه سې نه کېږي لکه پخوا چې کېدلې تر ډیر هدا پورې محدودیتونه دي او هغه راته ویل سوي هم دي هغه خاصه چې پر دوی باندې محدودیتونه دي او زه باید د خپلو کلماتو او د خپلې خولې سره څه احتیاط وکړم او زه هم کوشش کوم یعنی زه نه غواړم چې یو ژورنالیست زما په خاطر تر شکنجه لاندې سي یا تر جبر لاندې سي او زه په هیڅ وجه یعنی د دې طرفدار نه یم او زه ډیر کوشش کوم چې هغه ټوله مسؤلیت خپل ځان ته راجع کړم یعنی موږ کولی شو چې د مختلفو لارو څخه خپل نظریات وایو مګر تر اوسه پورې ما غواړم مګر په هغه د پخوا په شکل سره نه یم او راته ویل سوي هم دي چې دا محدودیتونه او کموالی دي په دې خاطر دی چې طالبان ورته ویلي دي چې دا سړی ډیر مره.
آغلی اکبری بیرته که تاسو ته راشم، تاسو چې وایستئ چې تر دې رسنۍ او نه رسنۍ، لیکن په عین وخت کې لکه څرنګه چې فکري صاحب اشاره ورته وکړله په ځینو بحثونو کې دوی برخه اخلي، څرنګه نو بهتره نه ده چې رسنۍ لا هم وي او ادامه پیدا کړي؟
متاسفانه که زه ووایم اوس هغه رسنۍ چې واقعیت نشي ویلی د خلکو په سترګو کې خاورې ورشیندي، اوس رسنۍ فعالیت د څه لپاره کوي؟ د حقایقو لپاره، د بالخصوص که موږ نیوز برخې ته راشو، دوی د دې لخاطره فعاله وي، پروګرامونه جوړوي، نیوز وړاندې کوي، تر څو چې هغه حقایق، هغه پیښې چې په یو هیواد کې کیږي، په یوه ټولنه په ساحه کې کیږي، دوی باید دا رابرسیره کړي او خلکو ته یې وړاندې کړي چې دغه دغه کار نن وشو، سبا وشو، فلانکې ورځ باندې وشو. نو کله چې دغسې پیښې رامنځته کیږي او ولس نه ترې خبرېږي، دوی ته یو بل عکس ورکوي، یو بل بڼه ورکوي او خلکو ته یې ور وړاندې کوي دروغو په شکل باندې. نو د دې رسنۍ نه زه بیا هم خپله خبره ولاړیم، نه رسنۍ ښه ده. ها، د دې بدیل دا کېدلی شي، لکه امریکا غږ شو، ازادي راډیو شوه، بی بی سي شوه، دا چې کوم دي، دا د دې ډېر ښه بدیل کېدلی شي. هغه کسان د فقیر صاحب له نظر سره زه هم نظر یم، هغه کسان چې د هیچا طرفدار نه دي، هغه هر اړخیز معلومات وړاندې کوي، هر اړخیز نظریات شریکوي، هغه کسان باید په دې پروګرامونو کې راوغوښتل شي او بحثونه پرې وشي. د دوی د ډلې کسان دي هم پکې وي چې دوی هم خپل نظریات سره شریک کړي، موږ هم باید یو طرفه
قضاوت. تاسو ویل چې د دوی د ډلې کسان هم، مثلا په د ازادي رډو په بحثونو کې اکثر د دوی کسان نه راځي، حاضر نه وي. د ازادي رډو خبريالان هم چې اوس د دنیا په مختلفو سیمو کې فعال دي، ډیر کله په خپلو راپورونو کې وایي چې په دې برخه کې مو هڅه وکړه چې د طالبانو د ویان یا د طالبانو د مسول کس نظر واخلو، بیا بیا مو هڅه وکړه هغوی راسره په دې کې یعنی خپل نظر راسره شریک نه کړ. نو بیا هم دغه رسنۍ لکه ازادي راډیو که چیرته یوازې د هغو کسانو نظر راخلي چې هغوی انتقاد کوي او د جانب مقابل انتقاد نه وي، د دې رسنۍ به بیا دا رسنۍ به بیا خپل هدف ته څرنګه رسي؟
اوس ګوره، ازادي راډیو که څنګه چې یو مثال ورکړو، دوی په خپل هغه کوم وظیفه چې وه، دنده وه، د ژورنالیزم کوم اصول چې دي، دا په مراعات کړل. په دې کې چې بیا دوی نه حاضرېږي، هغه د دوی خپل مسؤلیت ده، هغه د دوی خپل مسؤلیت. هغه یو خبره ده، وایي دروغ هیڅکله بنسټ نه لري. هغه څوک چې دروغ وایي نو هغه هیریږي. نو دوی که یو رسنۍ ته خپل دروغ وایي، بلې رسنۍ ته حتماً هیریږي یا کوم څه، خو د دوی ګناه ده. دا بالکل کله چې دوی نه حاضرېږي، په دې صورت کې یو خبریال، یو رسنۍ حق لري د بلې ډلې نظر راواخلي. د دې حاضر نه شوه، خو د دې ګناه ده.
مننه. پاتون صاحب، که ساسو نظر په همدې برخه کې واخلم چې څه باید وشي، یعنی آیا د اغلی اکبری خبره هغه رسنۍ چې د بیان ازادي نه لري هغه دې تر دې بهتره ده چې فعالیت کوي، تر دې بهتره ده چې بند شي، آیا دا حل لاره ده؟
نه، زه په دې نظرم چې نه رسنیو نه رسنیو شتون اړین دی. په افغانستان کې د رسنیو اوسنی وضعیت ته په کتو سره دا د افغانستان د لوی ستونزې یوه برخه ده، او په دې باور یم چې دا ستونزه حل لري او په هر رڼا په تیاری پسې رڼا حتمن شتون ممکنې دی شي. په هر تیاری پسې رڼا راځي. اوس د رسنیو په کور باندې یو تیاره راغلې ده، امید شته چې دغه تیاره د رسنیو له کوره لرې شي او رسنۍ بېرته لکه څنګه چې پخوا وي په سیمه کې د بیان د ازادۍ یا په افغانستان کې د رسنیو ازادي له ډېرو مخکښو هېوادونو بې ساري وه، په لوړه درجه کې وه. زه په دې امید یم، په دې تمه یم، هیلې به نه قطع کوو، امیدونه به نه پرې کوو، حتماً به ورځ رڼایي راځي. دغه ستونزه چې اوس رامنځته شوې ده، دا هم د افغانستان د لوی غمیزې، د افغانستان د لوی ستونزې یوه برخه ده. او پشاور نه باید وارد شي لبیلابیل لارو لهر ممکنه لارو وړاندې فقیری سویل چې ترڅو چې په افغانستان کې د نننه انسجام رامنځته شي له بهر نتیجه نه ورکړي نه
مننه پاتون صاحب برته ساسو
یو ډول د منخت وړ وي نړۍ سره یو ډول سیاسي تعامل ولري د افغانستان دولت اوس لور هم پرسمت پیژندل شوی نه دی دا ستونزې راپورته کول په کور دننه د شکنجو د ربړونې او د زورونې نه بله پایله نه لري اول دا هم نه وایم چې هلته زه د چا روحیت وژنم زه د چا د مبارزې فکر وژنم زه د چا د مبارزې لپاره د هڅو معنی وګرځم که ممکنه وي باید وشي خو تر ډېره تمه هم نشته او تر ډېره ملامتي هم په کور دننه نشته
مننه پاتون صاحب فقیری صاحب تاسو څه وضاحت ورکول غواړئ په دې برخه کې
دوه خبرې په لنډ ډول سره یو خو زه دا وایم چې عموما دا د مبارزې لاره ده یعنې موږ تاسو ټول پوهیږو چې دا اسانه لاره نه ده په دې کړاوونه سته وهلو ټکول سته وژنې سته یوازې د بنګلدېش په هغه کې په یوه ورځ سل نفر محصلین ووژل شول مګر بالاخره کامیابه شول تاسو پوهیږئ د ایران په هغه کې شل زره نفر ایرانیانو اخوندانو بندیان کړل دغه مهسا امینی په مازله کې تقریبا څو میاشتې تظاهرات وسوله او تقریبا زر نفر یې اعدام کړل مګر ایرانیانو دغه تسلیم سوي نه دي یعنی تسلیم نسوله مګر تر اوسه پورې خپلو مبارزې ته ادامه ورکوي په امریکا کې چې زه یم په امریکا کې د جورج فلوید د وژنی په چې پولیس ووژي تاسو به هم خبر یاست ټوله تور وو ما هم په اعتراضونو کې برخه اخیستې ده په هغو کې 40 میلیونو امریکایانو برخه واخیستل او یو کال مظاهرو یو کال دوام وکړي یعنی دا کار داسې نه دی چې دستی باید وسی او په یو مظاهره ټوله کارونه ختمیږي او ټوله بس موږ ګلو ګلزار کیږي موږ به خپل هدف ته رسیږو دا ډېر اوږده لاره ده ډېر د خطرونو سره دغه مخامخ لاره ده په دې کې قرباني سته په دې کې وهل سته مګر ضروری ده یعنی دا ضروری کار دی چې خلک وجه ته آماده سي خلک د خپل حق اخیستلو لپاره آماده سي چمتو سي دغه پوهاوی ورکړي سي چې دوی به اتمن کړهونه ویني مګر بل اخره کامیابی دوی په برخه کیږي او دا سړی دغه مثالونه چې ما درته ول د امریکا د ایران غي د بنگلاديش غي د شنور د خپل د سریلانکا غي د پاکستان غي د پښتون جمهوریت غورځنګ غي څو نفر بنجان سي وي دي څو یو وجل څو یعنی دا خبرې پکښ راځي وهالو ټکول پکښ راځي د دې څخه باید سړی خلک نه امید نه کی چې بس که تاسو یو ځل ووارس ولس خبره خراب کیږي نه دا شان راځي او په افغانستان کې شاید ډېر اوسې ځکه هلته د دې اول موږ د دې شي سابقه هم نه لرو د دې تاریخ هم نه لرو دود نه لرو دا شی په موږ کې نسته په موږ کې تر اوسه پورې دغه مظاهرات دغه اعتراضونه نه دي راغلي داسې دغه نسته یعنی سابقه او هغه بیکګراوند او هغه هم نه لرو نو دا مګر دا باید شروع سي د ځات خبر را شروع سي او بیا هم وایم چې اساسي ځای د نن دی اساسي خلک د نن دی میچن پر هغوی باندې څرخي او ور پر هغوی باندې هغوی باید مخکښ سي موږ د هغوی مومت د هغوی کومکی کېدلای شو
فقیری صاحب اساس په باور د همدې مظاهرو یا د همدې اعتراضونو یا د همدې د هڅو پترسکی آیا ممکن ده چې د طالبانو دننه د سکسان وی چې له هغوی سره د ولس خلک یو ځای شي او د هغوی نظر هم خپل کی
بلې زه فکر کوم په طالبانو کې ځینې ځوانان سته یعنی ځینې ځوانان سته چې اوس بیریږي د ډاره خبرې نس کوي مګر کچیر جرأت پیدا دغه سي د خلکو د خوا څخه یو حرکت شروع سي زه فکر کوم چې په دوی کې هم انشعاب راتللی سي په دوی کې هم ډله پیدا کېدلی سي په دوی کې هم هغه خلک چې غواړي او ریفورم راسي هغه لا زړه ورکېدلی سي داسې یعنی یو بل ته لاس ورکول یو بل ته دغه په خارج کې چې خلک ناشتې کولای سي د هغوی د خلکو کومک وکړي یعنی موږ باید ټولو شانو ته لاس ور واچوو یو جامع هرخیز ستراتیژي غوره کړو او په هغه کې دننه او بهر ټولو سره راټول کړو او داسې لارې ولټوو چې پر طالبانو باندې له دننه او بهر څخه فشار واچوو او هغه قوتونه چې واقعا هم د ازادۍ لپاره کار کوي هغه دننه دي او که بهر هغه سره راغونډ کړو او متحد
مننه فقیری صاحب
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 9 بجو په ژوندۍ بڼه
اغلی اکبری که د بیان د ازادي په برخه کې ستاسو نظر واخلم، په افغانستان کې د بیان د ازادي په برخه کې نجونو او میرمنو ځینې هڅې وکړې، په کابل کې مظاهره وکړې، په بهر کې هم ځینې مظاهره وکړې، لیکن د ځینو مدني فعالانو دا انتقاد و چې نارینه له دوی سره په دغو مظاهره او په دغو هڅو کې برخه نه اخلي، تاسو څه نظر لرئ چې آیا دغه د بیان د ازادي په برخه کې نارینه هم باید له ښځو سره لاس یو کړي، او یا ښځې یوازې نجونې یوازې په خپل سر څه کولی شي؟
متاسفانه که زه ووایم د بیان ازادي، د بیان ازادي خو صرف مختص د میرمنو لپاره نه ده، خو د نارینه وو لپاره هم ده، د ټولنې د هر قشر لپاره د بیان ازادي ده. نو کله چې یو نجلۍ د بیان د ازادي لپاره مبارزه کوي، هغه غواړي چې د بیان ازادي ولري، نو یو نارینه هم حق لري چې همدومره مبارزه وکړي د میرمنو په اندازه باندې چې دوی هم تر څو کولی شي د بیان ازادي خپل کړي. او زه په بخښنې سره، په ډېرې بخښنې سره ستاسو په اجازه، زه غواړم د فقیر صاحب دا نظر رڼا پې واچوم. نو دوی دا وویلي چې هغه کسان چې دلته په افغانستان کې دي چې لاریون کوي، دوی باید قرباني وکړي، ورکړي د ایران مثال یې ورکړو، د امریکا او د پاکستان مثال یې ورکړو. اوس فقیر صاحب وایي سوځي هغه ځمکه چې اور پرې بل وي. نو تاسو خو ډېر ښه خبر وکړه، واقعا هر څه د هر څه لاسته راوړل یو قرباني غواړي، خو لیکن اوس تاسو چې په امریکا کې یې نن ورځ خدا همدې له خاطره به تللي چې هلته مو ځان په خاطر کې و، تاسو به غږ اوچت کوو، تاسو به ډېر ښه فعالیتونه لرل. اوس که دغه ځوانان یو ډله شي، لاس یو کړي، دوی لاریون وکړي د ازادۍ د بیان د خپلولو لپاره، د مکاتبو د دروازو د خلاصون لپاره، همداسې د نورو مسایلو لپاره، نو زه شخصا د یوې افغانې په حیث زه دا مشوره نه ورکوم چې دوی دې راجیب شي، بیا دې عمره قرباني ورکړي لکه کلونه کلونه چې زموږ په وطن کې د ځوانانو د پیغلو وینه څڅېدلې ده. زه نه غواړم چې دوی نور هم خپله وینه وبهوي. آیا که داسې څه واقعا نتیجه ورکوي، تاسو خپله حاضري چې لاړ شي په هغه لاریون کې حضور ولري؟ آیا تاسو خپل لور ته اجازه ورکوئ چې د خو پوه شي په دغه لاره کې مرګ د زما وینه به بهیږي؟ تاسو خپل زوی ته اجازه ورکوئ چې ورشي؟ زه مطمئنه یم چې نه. نو نورو ته هم باید داسې مشوره ور نه کړل شي. زموږ ځوانان، زه خپله شخصا، شاید تاسو به ووایئ زه احساساتي شوم، شاید شوې وم، ځکه چې زه نه غواړم نور زموږ د ځوانانو وینې وبهیږي. هغه کسان چې بهر له هېواد دي، هغوی چې کولی شي یو د حل لاره ورته را پیدا کړي، یو څه یې له لاسه کېږي، هغوی باید دغسې یو حرکت ترسره کړي. دوی کولی شي چې د اروپا په پارلمان کې ولوبېږي، په ډېر غټو کنفرانسونو کې ګډون وکړي. نو هغوی ډېر ښه کسان کېدلی شي چې د دې لپاره غږ اوچت کړي، نه هغه کسان دننه په افغانستان کې چې وي ښه پوهېږي په دې لاره کې مرګ مې په غاړه اخیستلی ده او د نورو لپاره به جنګېږم. نه، زه فکر نه کوم دا د حل لاره اوسېږي.
ډیره مننه آغلی اکبری. فقیری صاحب، د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی یو، که ستاسو نظر واخلم په مجموع کې حل لارې لپاره پیشنهاد کسم، ځینو برخو ته تاسو اشاره وکړي، خو بیا هم که په لنډو باندې یو خپل نظر را سره شریک کړي.
شکر. یعنی زما عقیده دا ده چې دا عمومي مشکل دی، د ټولو افغانانو مشکل دی، په ټولو پورې اړه لري، د دننه او بهر پورې اړه لري، او ټولو باید په دې برخه کې راغنده ګامونه واخلي. ټولو باید تر یو حده، تر خپل توانه پورې، تر خپل حده پورې، هر ځای چې دی، یعنی دا ځای مهم نه دی، اصلي فکر مهم دی، نظریه مهمه ده، هر ځای چې وي په هغه کې د حق او د عدالت او د هغه د پاره کار وکړي، د بشر د حقوقو د پاره کار وکړي. زه فکر کوم چې هیڅ مبارزه پرته له قربانۍ څخه، پرته له ایساره څخه نه ده کامیابه شوې او نه به هم کامیابه شي. متاسفانه په افغانستان کې موږ ډېرې قربانۍ ورکړي دي، مګر سازمان یافته مو نه دي ورکړي. زموږ تر اوسه پورې بیا هم وایم چې د ایران غوندې، د بنګلادیش غوندې، د پاکستان غوندې خوځښتونه نه لرو، حرکتونه نه لرو، د محصلینو، د روشن فکرانو دغه شی نه لرو. او دا یو لوی نقصه ده زموږ په کلتور کې، زموږ په سیاسي کلتور کې یو لوی نقصه ده. په دا خاطر هم افغانستان په ټوله سیمه کې تر ټولو وروسته پاتې. په دې خاطر
مننه فقیر صاحب، مننه. نور وخت اجازه نه راکوي، له تاسو مننه کوم، له مینې اکبری څخه، همدارس له شکر الله پاسون څخه، او له وارث اسرف څخه چې په دې خپرونه کې او په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. زه احمد شبر اجازه اخلم.
شپوزړ کې لمبې تیرېږي، د ویښ شپوزړ کې لمبې